قبل كده سهر لس بجيسوي د ازادي راديو يوي بلخ يو سات خبروني تموز فريبا ظاهر حركة لكم د دي خبروني ديرا برخة د موسيقي خبروني تزنگر سب د خو پاسر كي خبري برخة هم لرو تر هر سر د مخد افغانستان او نوري مهم خبرنا د غزنی په دې کولسوالی کې موټر بم برید افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو عملیات له لاسته راوړنې پرته پای ته ورسېدل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د غزنی په دیا کولسوالی کې موټر بم برید افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه برید تېره شپه 3 بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ سوی دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د اردو د اپراسیون د امیر پر ګډون زموږ درې امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 9 تنه نور یې زخمیان دي.
د شغلی جمعزاده خبر په متقبل بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښته دی خو شمیره معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې 12 طالبان وژل سوي. په فراه کې د ملي پوځ د ځواکونو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لومړی د ملي اردو پر قرارګاه موټر بم برید وکړ او وروسته یې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کړې چې په دې برید کې 14 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو نوموړي د 4 طالبانو وژنه تایید کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو عملیات له لاسته راوړنې پرته پای ته ورسېدل. لسګونو افغان امنیتي ځواکونو په پنجشیر کې په ناڅاپي ډول تېره شپه د عملیات پیل کړل چې د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول. د پنجشیر چارواکي وایي لسګونو ځواکونو په شپږو هلیکوپترو کې د کرام الدین کریم د استوګنې سیمې ته څېرمه کښته شول خو د سیمې د اوسېدونکو د نوموړي د نیولو مخه ونیوله. د پنجشیر د والي ویان محمد امین صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات لمخکې له دوی سره نه و همغږی سوي. چارواکي دا هم وایي چې یو دولتي پلاوی تېره ورځ له کابل څخه پنجشیر ته تللی و او له خلکو یې غوښتي وو چې د ښاغلي کریم د نیولو مخه ونه نیسي خو دغه مذاکره ظاهرا بې نتیجه وه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګور اډې خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې صادق خان کومه خبره کړې هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لارو باندې. نو دا به زموږ دپاره خصوصا د تورخم دپاره به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي. زیات تنګ دی، بارډر ډېر زیات غرونه دي. په دغه کرخه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي، نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق وړ مورز په خپل ټویټر دا خبر ورکړی و. اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاء الحق سرحدي وایي چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېره وخته د کرونا وایروس د محدودیت په خاطر ایسار و. زموږ غږ لازده راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځنۍ ختیځ ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتګاس د ښاغلي پامپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اکشن به خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه د اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. د ایران د اټومي انرژي اداره وایي د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله سوې. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دې هیواد دولتي ټلویزیوني چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسؤولین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونه کوي. د جولای پر 2 نیټې په ناتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي و چې د دې پیښې علت څرګند دی. خود امنیتي ملحوظات لکه بلې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څیړونکو هغه مهال ویلي وو چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلی کمالوندی دا نه دی ویلي چې د یاد چاودنو تر شا نړیوال کورنۍ لاسونه شته. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي کچیرې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ځای وایي په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکو ته په اشاره وویل کدی په خپلو رایو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرام کړي، نو باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داس وخت د بلاروس ولسمشر ته دا سپارښتنه کړې چې د بلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په خبرګون کې خپلو سختو مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د منسک پر زاړه ښار کې د ژوندۍ دیوی بلاروس شعارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلی یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبري برخه. د طالبانو مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیواته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داسې وخت پاکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړ پړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرګند ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. پاکستان د همدې اګست په 13 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 22 هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکچی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګیدلی. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبه ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحذیراتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور کړی او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابینه وروسته د موقف په اړه تاسو ته معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګیدلی چې له افغانستان سره په ځانګړي توګه د سولې په پروسه کې دوه مخې رول ترسره کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل 19 کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سم جغلا زدی رادیو اوری دوستانو لکه مخکې چې مو په خبرونو کې واوریدل په پنجشیر ولایت کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه مو خبر درلود. د همدې عملیاتو پر تازه جزئیاتو به مو له سیمې څخه د ازادي راډیو د همکار احمد هنایش څخه نور جزئیات واورو. هنایش صاحب خبرونه ته ښه راغلی، که تاسو راته وایئ چې د دې عملیاتو تازه جزئیات څه دي؟
تازه جزئیات دا دي چې دا عملیات ختم شوی ده او ناکام شوی ده. ځینې منابع د حکومتي منابع چې په پنجشیر کې دي او ځینې خلکو سره چې خبرې کړې دي، هغوی ویلي دي چې دا هغه کسان چې ځواکونو چې په الوتکو راغلی وو ټولو هغه تللی وو او اوس عملیات دا سایه خالي کړې ده. او په دې خاطر چې خلکو اصلي لاره ترل کړې ده په اوسم باندې، هغوی د خواک لارې نه چې په بغلان کې مرز لري او په بدخشان کې په هغه لاره کې هغوی تللی ده. او د سیمه ایزو ځواکونو چې د امنیتي ځواکونو د تر اوسه په مال کې شته چې خلکو سره خبرې وکړي بیا چې په شامل شوی شي.
احمد انش، د سیمه چارواکي د دې عملیاتو په اړه څه وایي چې دوی څونه د دې عملیاتو سره همکار ول او دا چې دوی به څه ډول وسو کولای شي چې د خلکو ته قناعت ورکړي چې وضعیت آرام کړي؟
محمد امین صدیقی چې د پنجشیر ولایت معاون دی، هغه موږ سره همدا اوس خبرې وکړ چې هغه وایي چې دا عملیات او دا برنامه موږ سره شریک کړی نه و، هغه به خبر وو په دې خاطر چې خلکو ته هغه کنټرول کولای نه شي. په دې خاطر او هغه وایي چې خبرې کوو او خلکو ته قناعت درکوو چې په آینده کې داسې باید نه شي، باید هماهنګي درلوده. خو هماهنګي هغه وایي چې وزارت داخله دا کار کړی دی چې د سیمه ییز چارواکو سره هماهنګي همغږي نه درلوده.
بله مننه کوم. هرش یو بل پښتون هم دا ده چې په خپل کرام الدین کریم اوس محل چیرې دی؟ ستاسو معلومات څه دي؟ اوس هم په هغه سیمه کې دی کنه وتلی دی؟
او د بله په دې اګلم ځینې منابع موږ سره خبرې کړي ده، هغوی وایي چې د هغو ځای مشخصا معلومه نه ده چې چیرې ده، چې عملیات پلان شوي وو په دې کور کې باید هغه ډیسان کړی وه د میروان د ځواکونه چې په الوتکه راغلی وو. د هغوی سیمه هېڅ څوک موږ سره تر اوسه نه دی ویلی چې کرامدي په کوم ځای د پنجشیر پکې ژوند کوي.
او په تقریبي ډول مثلا د خلکو شمیر څومره یاد سوی دی چې دی د شغلی کریم په پلوی راوتلې دی او د امنیتي ځواکونو مخه نیولې ده؟
خبرې کړې ده ځینې چارواکو سره موږ خبرې کړې، هغوی وایي 200 کسان دي. هغه مزایا کوونکو هغوی هغه کسان چې واکنش درلوده هغوی سره موږ خبرې کړې، هغوی 200 کسان دي چې هغوی سره اسلحه هم شته.
بله ډیر زیاته مننه کوم د پسې کې د ازادي راډیو همکار احمد هنایش و چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو اوس په ورسو د کابل سټوډیو ته له ناجیه صافی به واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو تبصرې کړې دي. ناجیه، خبرونه ته شرغلې.
ډیره مننه فریبا جانی. 8 صبح ورځپاڼې د پاکستان له لوري په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې دا شوی چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره کاروي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی ایښي، نو اوس ظاهرا د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشار لاندې دا بندیزونه لګوي. سرمقاله کې راغلي پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالي اقدام څخه ځان وژغوري. بلې ورځپاڼې 8 صبح د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت البته افغانستان او رسپانی بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکوي. رسپانی ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړې او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخه نه نیسي، بلکې هغوی ته دا فرصت